السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډېره برخه کې د ازادۍ راډیو دوه پروګرامونه، ازادي اوریدونکو او د ورکوچو عزیزانو پروګرام، او د غراز د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه اوري. خو په سر کې په مخړې د دې ساعت خبرونه تمه ده چې د تورخم دروازه سبا د مسافرو د تګ راتګ لپاره پرانستل شي. په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوی غړي مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ به مسافر او ناروغان له دې لارې د تګ راتګ اجازه ترلاسه کړي. د تورخم دروازه د فبروري په 28مه پاکستان بند کړه. وی ویل چې افغان طالبان د پاکستان د خاورې دننه تاسیسات جوړوي. طالبانو بیا د ادارت کړه. وی ویل چې دوی د افغانستان د خاورې دننه امنیتي تاسیسات ودانوي. د دواړو هیوادونو د استازیو تر خبرو وروسته پرون مازدیګر 4:30 بجې دغه لارې د سوداګریزو توکو پر مخ پرانستل شوه. په تیرې نږدې یوې میاشتې کې د دې لارې د تړل کېدو له امله دواړو لورو سوداګرو ته په میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. ایران په لزګونو افغان زندانیان افغانستان ته وسپارل. د ایران د بشري حقوقو او نړیوالو چارو لپاره د عدلي وزارت مرستیال اسکر جلالیان ایرانی رسنیو ته پرون وویل چې وادي 1940 زندانیان افغانستان لوري ته تسلیم کړي چې د باند پاته موده هلته تیر کړي. د ایرانی چارواکو په وینا دا بندیان د ایران په سیستان او بلوچستان، یزد، سمنان او هرمزګان زندانونو کې بندیان وو. جلالیان ویلی چې اکثره دا بندیان د مخدره موادو په ارتباط نیول شوي وو. ایرانی رسنیو پرون خبر ورکړ چې د تهران او کابل ترمنځ د شوي توافقنامې له مخې دا بندیان افغانستان ته سپارل شوي دي، او تمه ده چې په لنډ راتلونکي کې نور بندیان هم افغانستان ته انتقال شي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو او هلکانو لپاره 115 ښوونځي جوړوي. په هغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ له رسنیو سره شریک شوی دی، په دې ښوونځیو کې به المریضې تختې د برېښنا لپاره ولګول شي، او همدارس به تشنابونه او څاګانې زده کوونکو ته جوړ شي. د جاپان په ملاتړ یونیسف د ملګرو ملتونو له پراختیا پروګرام یو NDP سره د ښوونځي د افغانستان په ختیځ، جنوب او مرکزي سیمو کې ودانوي چې تر 3000 ډیر نجونې او هلکان به ګټه ترې واخلي. د دې ښوونځیو د ودانېدو خبر په داسې حال کې ورکړل شوی چې نن په افغانستان کې البته په سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیلېږي. د اوکران ولسمشر وایي چې هغه د متحده ایالاتو ولسمشر سره واضح او ګټورې خبرې کړې دي. ولسمشرانو ډونالد ټرمپ او ولادیمیر زيلنسکي پرون په ټلیفون خبرې وکړې. د زيلنسکي تر څرګندونو مخکې ولسمشر ټرمپ خپل خواله رسنۍ سوشل ټروت کې لیکلي و چې د دې خبرو نږدې یو ساعت دوام وکړ، او د خبرو لویه برخه تر دې راڅرخېده چې د سې شنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکران د جګړې په تړاو خړې وې. ټاکل شوې ده چې د اوکران د جګړې په ارتباط د راروانې یک شنبې په ورځ د امریکا او روسیې د پلاو ترمنځ د سعودي عربستان په جدې ښار کې بیا مذاکرات پیل شي. په یمن کې د حوثیانو په واک کې د المسیرا تلویزیون تیره شپه خبر ورکړ چې امریکایي الوتکو پلازمینه سنا په نښه کړې ده. دا امریکایي الوتکو تازه بریدونه دي چې په سره سمندرګي کې د امریکا او نورو نړۍ پر کښتیو د حملو په جواب کې ترسره کیږي. د سنا درې استوګنو روټرز اژانس ته وویل چې امریکایي الوتکو د الجراف سیمه چې د ښار هوایي ډګر ته څیرمه پرته ده ویشتلې ده. په دغو بمباریو کې د مرګ ژوبلې راپورونه هم ورکړل شوي. او د آسیایي هیوادونو د ساحلي فوټبال سیالۍ نن په تایلند کې پیلېږي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي ټیم به سبا له متحده عربي اماراتو سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا دا لوبه به د جمعې په ورځ د کابل په وخت مازدیګر په 4:00 بجې شروع شي. افغان لوبډله به د یکشنبې په ورځ له ایران سره او د سې شنبې په ورځ د خپل ګروپ وروستۍ لوبه له اندونیزیا سره وکړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدين
د ازادي او اوریدونکي پروګرام ترنومي نوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې لچې د روژې د مبارک شپې ورځ مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونې کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو د بهرنیو بشری مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. ځینو په خپل سیمو کې د ویجاړو سړکونو شکایت کړی دی، او له دولتي غوښتنې چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي. په دې ورستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوی. هلته کډوالو ته د مارچ تر وروستۍ نیټې وخت ورکړل شوی دی چې ووځي کنه په زور به یې راباسي. په همدې اړه درته د چارو له یو کتونکو سره مرکه لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورک شوی ځانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي. پایل ستاسو په پیغامونو کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته زما سلامونه ورسیږي. بعد له سلامه ما خپل نظر دادا زه خوایم چې دغه موقتی ګټو ته بنو ګورو. یو څه تکلیفونه چې په ځان باندې تیر کوم افغانان الحمدلله غیرتي خلق دي. خپل مټو د خپل همت نه کار واخلو، خپل یو د بل سره مرستې وکړو، نړیوالو مرستو نه به خلاص. نړیواله مرستې سیدي سیده په ظاهرا به یو څه څو ورځو لپاره به یو خوشحالي او وسایل لري، خو له دې سره دوامداره دردونه، دوامداره غمونه او دوامداره تکلیفونه تړلي. ځکه هېڅ یو موسسه، یو هیواد هم بې هدفه د یو چا سره مرسته نه کوي. که مرسته کوي د دې په خاطر کې چې ځان تابع وګرځي او خپل کارونه پرې روان کړي. ما د افغانانو وروڼو ټولو نه دا هیله ده چې په خپل مابین کې د یو بل سره مرسته وکړي، یو بل غریبانو ته لاس ورکړي، کار زمینه ورته برابره کړي او تیر سیل د نړیوالو مرستو نه تیر سیل. هیله ده چې دا پیغام خپور کړي.
نړیوال مرستې څومره مهمې دي د افغانستان لپاره؟ یعنی ډېرې مهمې دي د افغانستان لپاره نړیوالې مرستې، ځکه د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، اقتصادي وضعیت یې، نو په دې اړه باندې ډېرې مهمې دي. باید نړیوال د افغانستان خلکو ته توجه وکړي. دلته خو بغیر له هغو کسانانو چې یا معاش لري یا بل داسې یو کاروبار لري، بغیر له هغه څخه نو ټول چې دي زیات بېوزله دي، خواران زیات بېوزله دي. څو لسیزې جنګونه وه، په جنګو کې در بدره وه، نو اوس یو هم خپل سرمایه نشي جوړولی. شان ګران دي، خوراکي توکي ډېر زیات ګران دي، یعنې د هیچا وس هم نه پرسېږي، د زیاتو خلکو وس نه پرسېږي چې دی رانیسي. نو په دې اړه باندې ډېر مهم دي، دې ته نړیوال توجه غواړم. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. محمد یم د هلمند نه، نظر سره شریکومه. یقینا ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده. د افغانستان سره اوسنۍ نړیوالې مرستې دا ډېرې مهمې او اغېزناکې دي، او زموږ په اند باندې دا مرستې نړیوال باید وکړي او دې ته سیاسي بڼه باید ورنه کړي. ځکه چې افغانان یو خوا جنګ ځپه دي او بل خوا کوم اقلیمي بدلونونه چې دي نو دې هم ځپلې دي. نو باید نړیوال و دې مرستو ته هغه یعنی سیاست ته دا خبره نه واړي، سیاسي بڼه ورته ورنه کړي او د افغانانو سره مرستې وکړي. نو بس دا زموږ نظر دی. لامو وسط. السلام علیکم.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. حمدالله د کندز ولایت د هرچي ولسوالۍ غواړم چې خپل نظر له تاسو سره شریکم. دا د بشري مرستو په وړاندې چې دا بشري مرستې نه ډېر داسې کورونه شته چې سهار ماښام ډوډۍ نه لري او د خلک هم نه لري چې ګټه وټه ورته وکړي. کونډې و یتیمان دي بعضې کورنۍ، نو دا خپله دا د موږ کلي ولسوالۍ کې داسې ډېر کورونه دي، د ګوتو په شمېر کورونه دي. زه درښایم چې مقصد نه دي سهار د ماښام ډوډۍ لري نه بل شی لري. څوک له پاکستانه مهاجر راغلي دي، نو د غوا اکسن او هر څه له ما سره موجود دي. نو که چېرې دا کومکونه په افغانستان بند شي، نو د افغانستان وضعیت واقعا نور هم خرابیږي. دا کومکونه باید باندې کته نه شي، بیا خصوصا په دې ولایتو کې چې دا یخ ولایتونه دي، ډېر ځوانان ډېر خلک بېکاره دي، دا وچکالۍ وهلي دي اکثره خلک، نو ډېر کاروبارونه خراب دي. دا پروسه او سږ کال چې مهاجر راغلي هغو خو بیخي کارونه خراب دي. سهار د ماښام ډوډۍ نه لري، مریضان خلک لري په کورو کې، د درمل ورپوی نه لري. واقعا حالات یې ډېر خراب ده. مننه کوم چې ازادۍ راډیو کارکونکي اورېدونکي موږ پیغامونه اوري.
السلام علیکم. محمد نظر شمشادم د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اوبو د ساتنې دپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو، که څه مو لاسته لږ راځي که ډېر راځي. کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو دپاره، د سیلابو دپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېر خوندوره ګټه ده. دویم موږ چې په هر برخه کې کو به ان تر دې حد چې په اداسې کې او به مصرفول به کمی او به مصرف کو خو ټول افغانان څخه دا هیله کوو د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټول مخ کې دی اول د اوبو بندونه وتړي ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډیر کمزوری شوی دی ډیر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر سل متره هم کښته شوي دي ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی کومه مځکه چې اوبه نه وي هغه مځکه خلک څه کوي په هغې باندې نه زراعت شین کیدلی شي نه انسان ژوند کولی شي نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم الله مو مل سره د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي
سلام علیکم جوړې په خیر خیراتې کرارې دا من د خیر خیراتې ملګري شې د خپل شش په ورځ په خیر تیرېږې موږ د وروره موږ دا مشکلات رلو چې موږ د تذکرې مو د هر چې دی او په مربوطه خواجه غار یو موږ ولا نه په خواجه غار ګډېږو نه په دغه ګډېږو وادې ورېدل او کنه مځکې مو د هر چې په دغه د تذکرې مو د هر چې دی موږ پر سرت پرتو یو موږ دا مشکلات رلو چې موږ دا غواړو چې دا شکایت وکړو اتن جماعت 1500 کورنی ورنه کلینیک رل نه مکتب رل او نه مشرستا یو خبر مسوک نه اوري او سړکان مم د در به در دي خلګم دي شل کال انقلاب پر تیر سور ورغونه مردا شکایت رل
سلامونه نیکی هلی احترامات د ازادۍ رادیو کارکونکو همکارانو ته په دې هله چورو جوړ باستای شاهین د فکتیا ولرته خاطر سره په تماس کې شوم روجانا دلته د پکتیا ولایت د زادران ولوزی ولسوالۍ اړوند د سړکونو او د شبکې ستونزه ده یعنی سړکان بیخي خراب دي موټر وربند نشي تللی دلته چې موږ ته مریض یا کوم بل مشکلات راپېښ سي تر بازاره پورې چې رسوو نو پر وخت باندې ډاکټرانو ته نه رسېږو بله ستونزه دا ده وروره چې دغه شبکې بیخي ضعیفه دي بیخي کار نه کوي نو د عماراتو چارواکو څخه مغوښتنه ده چې زموږ ستونزې ته جدي فمارنه وکړي او فاره یې جدي اقدامات وکړي دا مې څوم پیغام دی روجانه تاسو ته یې پرېږدم او نشروئ نه زما پیغام باید نشر شي
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بېلابېلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو موږ هم خپاره کړل په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 501
په دې ورسوي کې په پاکستان کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو کړې تنګ شوې ده هلته حتی هغو کډوالو ته چې د اوسېدو کارتونه لري د مارچ تر وروستۍ نیټې مهلت ورکړل شوی دی چې په خپله خوښه له پاکستان ووځي کنه وروسته به یې دوی ډیپورت کړي دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه هم په دې وروستیو کې بند شوه او پر دغې دروازې باندې څو ځله خونړین ختې وشوې پاکستان په دې کارونو سره څه غواړي همدا او نورې پښتنې زما همکارې حسین احمدزی د چارو لکتونکي ډاکټر صادق حمیدزوی نه کړی دی
ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډي پاکستان د هیڅ نو اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژې اهداف نه کار اخیسته که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دی او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د 15 لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نوه تعرض پر هیڅ هیواد نه ده کړی، مدام د دفاع جنګ او د مظلومیت ژوند پر مخه وړی ده. پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بې دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د بیمارۍ پسې روان وي او یا هلته که په د کرخې په یې غړه او دې غړه خلک دي هغه هم ډیر بې وزله خلک دي، خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اسلحه جوړ کړي، د خلکو نه ابزار جوړ کړي، د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ موږ څه وخت مخکې تللي وو هلته تورخم، په تورخم کې چې کوم وضعیت یعنی تاسو وګورئ هلته یعنی ډېر د تراس او ډېر د هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه له هغه ځای باندې تګ راتګ کوي، خو پاکستان بدبخته نه د تعصب سره هیڅ نه وره همدلی نه لري. یعنی بیا په دې روژه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني. او ټولو نه یو خندونکي خبره دغه ده کومه ادعا چې دوی کوي، وایي چې ټي ټي پی راځي پاکستان ته، خنو چې ته ما پوستي جوړول ته نه پرې دی، ته زه په لا یعنی کله چې په فرضي کار خساره کې یعنی تیروه ما اغه لپاره نه پرې دی. او بیا دا ادام کوي، یعنی ډیر دغه سیاست مخې ته وړي، لګ ما شومانه سیاستونه مخې ته وړي. خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نور دغه بازي او دغه ظلمونه نور پای ته رسیږي، وخت رسیدلی ده. یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ که تاسو په ملکی خلک وګورئ هغه ټول په یعنی دغه غاندي او دې ته یو اشغالي سیاست وایي.
اوس میز یوسف سره لدی چې د هر وخت دغه سینه خطر ما سوي دی، بیا دلته د پلاوی کټاکل سوي دی، هغه په پاکستان کابل تورنوي، کابل بیا اسلام آباد تورنوي، چې ګواکه دغه جګړه را مسکیږي، د دوی لوري دغه بریدونه تر سره کیږي، خو تر اوسه پورې نه په تیر جمهوری نظام کې دا ستونزه حل شوې، نه په اوس کې. فکر کوي ولې دغه ستونزه نه حلېږي، داسې کوم بنسټیز کار دغه ستونزه د حل لپاره نه کیږي؟
یو خاص لامل دغه ده چې هر کړنه که یو طرفه اوسیږي هغه سر ته نه رسیږي. یعنی زه تفاهم غواړم، زه مذاکرات غواړم، زه د مشکلاتو حل غواړم، خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسیږي؟ تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې، د ډیپلوماسۍ په کردار باندې، عمل کړ باندې هیڅ باور نه لري، هیڅ احترام ورته نه لري. څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤل کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي، دا غي سره ورته شپنی بیا بریټ کیږي، تجاوز کیږي. نو دینه لورای معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په جواب باندې پاکستان باور نه لري، بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي. په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه موخه ده، نه د مشکلاتو حل. د مشکلاتو حل یې که موخه و، نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي. نو اسلامي امارت نشي کولای، نه په تیر کې جمهوریت کولای شول چې هغه ته ورسیږي. زه اوس څه وکم؟ زه ناس یم، زه جنگ نه غواړم، زه خپل پوسټه جوړول غواړم، د خپل خاورې نه دفاع کول غواړم. زه د هغه د ادعا
بیا امیدوي سه بیا یو شمیر په دې باور دي چې پاکستان غواړي د ډیورنډ کرخ هم تنازع کړي او په کابل کې واکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورنډ کرخ په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زرحد دی. ساسو نظر بیا څه دی؟
ګوره، د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده. یعنی دا د نظام یعنی خصوصا که اوس اسلامي امارت ده، که په تیر کې جمهوریت و، که نور ده، د هغوی د صلاحیتونو نه ده. یعنی ټولو نه اول زه یو شی وایم، دا د پاکستان سیاست یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپله یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره ده چې تا په رسمیت نه پیژنم، تا په رسمیت پیژنم. یعنی په دغسې حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي، نو د دوی سیاستونه، د دوی دغه شیانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي. او بیا دغه مسله ده، خو د عوام مسله ده، دا د ملتونو پورې مربوط ده، دا د دولتونو پورې نه ده مربوط. یعنی دولت فقط دغومره مسؤلیت لري چې یو داسې میکانیزه داس یو یو چاپریال داس زمينه مساعده کی چې وکول شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي او بیا تر اوسه پوری پاکستان داس خاص سند نه د وړاندې کړل نه وړاندې کوي شي د رسمي کرخې دغه د فرضي کرخې په مورید چې د پاکستان ته ورکل شي یعنی دا خو یو اسنا یو یو غیر د تپل شوی یو اسنا جوړ شوی وو د انګريز لخوانه چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم په لاسلیکوم په نشتا یعنی بیا هم هغه د بریډیش هند سره یعنی هغه سره هغه شوی د تفاهم شوی نه د پاکستان سره خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول زه فکر کوم چې هغه هیڅ نو آمادگی دواړو خو نشته ورته او پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې زوایم چې دا به د لپاره مخ په خیر ونه وسیږي زوایم چې دوی د هغه مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کوم او انزواو سره مشته روان د مخامخ ده باید په غیبه باندې کار وکړي.
ډیر زړه مننه
د چارو کتونکو ډاکټر صادق حمید زوی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. وسم راځو د ورکشو وزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیکی هیل احترامات میو منه د ازادي رادیو ټول مینوال ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم همدا وخت مو په خیر ګډنوال در سره سرتاج ننګرهارې مول ننګرهار ولایت یم چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرک شوی دی نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زل همدردی دی را سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي دورته وشماری وای ما 0 و 15 او بل ایم ٹی این نمبر دے 0 و 58 903 904 داتی معشوم کال کی گنا در کشے نو کورنے اور تسڈی رجا تا خفت پدی ہیل چار یومل گری تے پلاس رغلے نو کدا وشمارو دے سرا برخ واخلی ماری ورته رسپی کی بیا هم تکرارو مسته پر 0 و 15 55 0 0 3 903 904 افغان شمارم ور تکرارو ما 0 و 9 904 904 فبیه لکه پیغام را تبار بار نشر کیو پیغام می دیخت کت من نشر کی دیر مننه پاکی خو وختونه ود الله تعالی.
السلام علیکم تړي مسج جوړ اس په خیر اس عبد السلام نمیژ شیدای څخ می الک نیولې د یرات ولایت څخ په دغه نامه الک ورک دی لازم په یم نشر کی عبد الرحمن نمیژ د سخدات زوی دی د ملا سلام لسی دی دار چا سره چ دی په دغه لمبر دی زمر سره اړیکه ونیسی. والسلام
ګران اورور عبد السلام تاسو خو خپل نوم او دورکسی عزیز نوم اخیستی دی خو د ټلیفون شمیره مو نو ذکر کړی نو زه ستاسو دغه د واتس اپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګران اوریدونکو تل ولم 0 0 3 5 3 4 3 2 4 8 شمیره یو ځل بیا تکرارم 0 0 3 5 3 4 3 2 4 8 ګران اوریدونکو تاسو چې مه شیخ خپل پیغام ثبتوي نو لطفا خپل شمیره هم خپل ذکر کړئ مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زدی رادیو ټوله کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم هله منم چې ټوله برات روغ جوړ خوښ خوشالي کوسم چې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام پر شنه شرکی مژ یو دوست ورک دی در لاسکاله څوار لاسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړي زما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه چینګه کې او یا د په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 و 0 5 0 8 2 5 0 0 8 2 5 کچیر د زما خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره د یا غږ پیغام شریک کې او یا د تماس را سره ونیسی نو د کور څخه خوشینه وتلی مجهیت په اړه معلومات نه لرو د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې داس ما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران اورور سلام لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل رالي جلسي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چی تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخستی او نه مهم د دغه رکسوي عزیز نوم او کوم نشانه وایله. موږ تاسو پیغام خبر کړ، خو به تر بدوی چې تاسو د سره یو پیغام راولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صدا ولید ہلمند ولایت مساکرہ اور سوالیت خبر کوما ما اورور دی وکال کیش د کورن در کسو دی شوت دی بیا هیڅ معلومات نسته او دا وخت موږ کوله مرجول سوالی کړی د مرجول سوالی ستل دی یاره کف دا معلومات لري په داش ماج مر سر رنگ وي صفر وا ات دوا سلور نا ات صفر سلور وا د دنوم اسنه بسنا جان د مر فخر محمد ورته ولده صدا ولدي او د محمد ولدي ور ورده د جنان اکازوي دي.
السلام علیکم د ازادي رادیو نبیولا زابلای له زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. یو رک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبد الوکیل کاکا زوی تقریبا 15 دیرس کال عمر لري. لس کال مخکې ل خپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لورې خوځیدلې، خو په قچې کې لار کې ل خپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قط لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 دیرس کال عمر لري کې هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د ده له غمجنی کورنۍ سره د ده معلومات شریکو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 15 1 0 6 8 تکرار 0 58 15 15 1 0 6 8 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلټ.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتس اپ لیک ترغلی استاسي میشنه اوریدونکو عبدالحد تعالی مده هلمند ولایت څخه روجان از میجو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی د ګل محمد زوی دی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی اوسیدونکو دی. دا درې کال کیږي چې نادر کسوي دی، نو کچیر خان محمد ما ژغ په خپل اوري یا بل ملګری د په حق باندې معلومات لري د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغه نمبر باندې په تماس کې سي. سمج د ټلیفون نمبر دی اتصالات 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4 او افغان بیسم شمیره ده 0 6 3 2 1 3 3 8. شمیره ازل بیا تکراروم 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې موږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. د حزادې رادیوې زړه تراتی او همکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي د 15 کالو دی، 2 کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادر کسوي دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پښیشانه ده او کورنۍ ډیر خوابدې ده ځکه ماشومان تر شا پاتې سوي دي، نو نه د مړه او نه د ژوندۍ درک ورته ستام. نو یله کوم چې ما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وامه که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیره دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 6 0 9 5 1 5 2 زل به هم شمیره درته وام 0 0 6 0 5 2. نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقي هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زمر د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درکه سوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړ.
دغه کشر نفر دا شپاڼس کلن عمر یې د ولسو کالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد عیسا خون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسېدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. تقریباً څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندخدای معلومات یې راکړي. الله پاک دې ستاسو وزونه درکې خادم صاحب. چې کورنۍ خو یې دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کریم احمد طیب، دا زموږ راجانۍ یادیې داسې شوې ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوې ده چې دونه یې دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. دا ټلیفون شماره هم دغسې د خادم صاحب 0508 15 4 1 8 8 په پای کې 2 دي 802 په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو که چیرې ستاسو سره وي یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 2 3 8 19 یعنې 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان، السلام علیکم.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل انځخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه. د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا زه فرشته صحه قربانه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري، هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی، دا چې څوک ده، چیرته کار کړی، څومره کار یې کړی ده، د به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واوري. ورزو خپل میرمنې ته سلامونه. میرمن سیویتا، ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستې.
سلامونه، سلامونه فرشته جانې تاسو ته، د تاسو درنو همکارانو ته، او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینوالو ته. هیله ده چې تاسو هم ټول جوړ او روغ یې. خوشاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سیویتا، راځي چې پایل له تاسو وکړو، د تاسو له ماشومتوبه وکړو، د ژوند د لومړی پړاو نه کرا ته قصې وکړي چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړی وي.
فرشته جانې، زه خو اصلا د وردګو ولایت یم، د پلار مې د وردګو ولایت ته خلګنسه کې دلې د کابل په تخت پل سیمه کې یم او لویا شویم کابل کې هم مکتب می دولسمه پورې په کابل ښار خیرخانه می نهلی سي مریم کې ما هلته دولسمه پورې پر زده کړې وکړې. او د ژوند می تقریبا ما هلته نور تر اتلس کلنۍ نولس کلنۍ کابل کې د ما مغلطه زغته شوم ژوند می مغلطه شو. او د بیا هغه وخت حالات تاسو ته خو معلوم د ټولو هیوادوالو ته چې د هغه وخت حالات ښه نه وو، نو دونه پس موږ ونه شوی کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. کورنۍ جګړې وې او حالات ډېر زیات خراب وو د کابل ښار کې، په پوره افغانستان کې په یوه هیوادوال ټول نارامه وو. نو امکانات دې نه وو چې موږ هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. بس دغه دولسمه پورې مې مکتب ولیدو، نو پس نو د مانه بیا زده کړې پاتې شو.
ډیر ښه. میرمن سیویتا، کداره ته وایي چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه، که د مکتب په جریان کې وایي چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ؟
نه فرشته جان، زه خو لیکم بیخی او ورام زده هفته مشپار است و کالم لیک بوده نام چه زه اتا پینزل است و کالو شپار است کالو چه زه راقلم در فلم خواته تلویزیون خواته مکتب خورست و بیا شد. مکتب نوروست فارغ شوم و اول خود دغه جریان که چزل یا ایوه زدکون که و نما دغه مفلگونو که کار وکره و دمره اونالی کار نداره لگریر ما وکره.
میرمن سویتا مخکې دینه چې لاړ شوي تاسو کارونو ته د تاسو هنري آثارو ته راځئ په سر کې دغه راته ووایئ چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو، څنګه مو مخه وکړه هنر ته، دا د تاسو خپل شوق و که تصادفاً راغلی؟
فرشته جان تاسو خو پوهیږئ هر انسان دننه یو هغه لري کنه، یو څه سره د یو شوق وي په خپله پوهېږي چې کوم کار دی کولی شي په چې بل ته مشکل وي لیکن ده ته آسانه وي دغه کار کول. زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه زه سندرې وغواړم لیکن زه د داسې کورنۍ نه داسې داسې یو فامیل نه یو کورنۍ برخه وم چې ما نشو یا سندر و پاتا یا سینما پاتا راشم شوق و بلکل، اما به اقا شوق و علاقت دمرا نو چمه چی دمون ضرورتون و دمون مشکلات و زده را وره اون فرشتا جانه ایداتو اقال و اون چی دمون افلار وفاد چه بیا دمون یکیمان وره خواهیم بیرون از اقوی دو مرد سره دمون مول دیر از یاد مریضه شو چه اقای ما تعلیم ندرلو دو نشوی که اولی کار و کی افغانستان که حالات دستی و چه باید رو چه وکو زن وره و ممر میم کم و چلی اخپل یو متعلم و نو ما تا اقا وقت دست چه تا کار نپیدا کرد تا که مامو داشم مودی داشم معلم هشم بس یو سشم کرد ما بغیر دیده غیر نبل دستی رمانه درلوده انتخاب چیز نازه بیاید فلم خاطرالم چون چی دو ما علاقه هم لگریره او داخلی ما مجبوریانیم دستی دیر بیا قسمت میخو چیز سنگ عبان فلم تمام را جاو کرد از رالم پر اقا وقت پر اقا ورز ما تا دی یوسفر مافر و شده یواری ماشومی دی مکتب ماشوموی ما دی اقا هرون ولو باود
ډیر ښه. دا اوس په ذهن کې هم دغه پوښتنه تیریدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم، دغه د پیل کار مو او یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته و؟ تاسو د فلم یادونه وکړه، که نوم هم راته ووایئ کوم فلم و په کوم کال کې؟
دا په 1989 کال کې پاتش پیتم کال دا فکر کام دا میزان اقرب میاش با وچ زراغلم افغان فلم تک التا دا خالق علیل سب دا یو فلم بود الماس سیاه پا نوم باندی دا فلم که ما تا مرکزی نقشونو که خیلی نور دمون تا پا ترانو چون چه زنوی و ما و اول زنوی و ما تا یه مکتب وره ماشونی شاگردی نقش را کل چه دو سانه وی ما کارو کنه در فلم دی الماس سیاه پا نوم باندی.
ډیر ښه. میرمن سویتا، د تاسو یو له مشهورو آثارو یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سیریال و چې په افغانستان کې په هغې وخت کې او تر اوسه پورې ډیر زیات مینوال لري، ډیرو خلکو باندې د ډیرو خلکو پر خولې خندا راوستې دغه سیریال، او واقعا چې د افغانستان په تاریخ د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده. را ته وایې چې د کونډې زوی سیریال ته مو څنګه لاره پیدا کړه، دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوی؟
او فرشته جان، هغه خو داسې حساب بود چې زه خو تاسو ته ما وایو چې زه افغان فلم ته راغلم، زه خو بلده نه وم افغان فلم ما ته نه وم معلوم چې په کوم ځای کې دی. زه چې هلته راغلم بیا د ما چې یو هفته نیمه میلیون سره کار وکړ په دغه فلم کې د یو دوه صحنو، نو دلته د مشرانو ډایرکترانو ما ته وویل چې ته غواړې کار وکړې، او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو اعلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و، نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات اداره کې، هغوی ښځینه او نارینه مسلین ته ضرورت درلوده دغه ډایرکټرانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره را کوي، دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې نو دلته به هم د تا تجربه که اضافه وشي، د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به هم وکړې او دلته به هم وي او تا به د ډایرکټرانو وپېژنې. نو د دوی په مشوره زه لاړم هغه وخته که رادیو تلویزیون ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته د تمثیل چې هلته بیا ښې فضلي صاحب زمونږ استاد و مشر و هغه وخت و در همکاران هلته و زلیخا فخری شو و ممنون محسودي صاحب شو وید نظري صاحب دغه ټول په دغه شعبه کښې ما ولیدل. هغلته بیا زه د ادارې مشر ته ورغلم وادوس صاحب ته چې ما زه غواړم کار وکړم او تاسو دا رقم غواړه ضرورت لرئ، زه ما په تلویزیون هم وکتل، دلته همکارانو ما ته مشوره را کړه. بس بیا هلته از فضلي صاحب چې یو دوه خبرې ما سه وکړې په ما یې شاید اعتبار وکړه یقین وکړه حتما داسې څه یې ولیدل په ما کښې. نو دوی یو راډیو ډرام و که راډیو داستان و هغه د مومن خان و شیرینۍ په دغه قصه باندې و، په هغه کښې ما ته ډېر برجسته رول را کړ. په مغه اوله ورځ اوله اونۍ کښې به نشر شو کار وشو بې او دوی ما د کار خوشحاله و. بس بیا زه د هغوی سره وخته کې نو به نظري صاحب هم هلته سره دي چې هغوی د هنر ادبیات پنځي استاد و، خو بیا به پس غرمې نه دلته هم دفتر ته را تلو رادیو تلویزیون ته. نو هغوی فکر کوم ډېر مخکې دا فلم شروع کړی و، د نقش د بل چا و، د څو کسانو د نقش پاتې شه. بیا زما یو دوه درې میاشتې دلته تېرې شوې وې چې ما ته ما دې جریان کښې یو بل فلم و د اختطاف په نوم، هغه هم تلویزیوني فلم و د یوسف رویان صاحب، هغه کښې ما منفي نقش ولوباوه. نو بس بیا نظري صاحب ما ته وې چې ته غواړې ما سره کار وکړې داسې نقش دی د
ډېر ښه. دغه په همدغه سیریال کښې به په همدغه سیریال به تم شو، دغه باندې به خبرې وکړو. کله چې تاسو ته یې دغه نقش در وسپاره څنګه اتمن مخکې د دې نه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کېږي هغه ولوبوي، سکرپټ ورکول کېږي یو ممثل ته، نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکرپټ یې درکړه، تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته، څنګه هم پیدا کړه شوق باندې، یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښې وړ کرکټر و، که په هغه اړه راته وایي.
فرشته جانې، اصلا خبره خدا ده کنه چې هغه وخت چې و د مونږ افغان فلم د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین زه بیا خاص کرده سه د ما په شان کې کسان چې نوي راغلي و، دغه داسې و لکه اسکر و بل دغه سیستم نه و چې مخکې نه ټول داستان وویل شي چا ته چې قصه په څه را څرخي، څه حساب دی د فلم، ټوله ستوري په څه باندې ده. دغه به یې واضح به یې دغه وویل چې داسې په داسې یو ساده هلک دی، د کلي نه راغلی، ډېر په انتهایي درجه ساده د کلیوالو هلک په ژوند ده، قصه را څرخي. نو چې دا یې دسه په کلیو کښې د چا سه ملاقات کېږي، په ښار کښې څه کېږي، دا خپله د ما څنګه نقش دی. د ما نه کله چې ما ته نقش راکړ نظري صاحب صرف د دې پوښتنه د ما نه وکړه ویس چې تاجانې څنګه ته موټر چلولی شي، موټر چل درځي، موټر دې زده دی، د ما نه دا پوښتنه وشوه. نور دا چې څنګه صحنې دي، کوم ځای کښې دي، څه رقم دي، دې باره کښې مونږ ته د دې ما ته معلومات نه و. دا خو اوس دا خبرې کېږي، آخرو کښې دا هغو چې سکرپ نه به مول د فلم په د ورځو په حساب عقل زمه کېده که نه، مخکې پخوا داسې د ما سه په هېڅ فلم کښې نه دي شوي، صرف هغه په مکمله توګه د فلم هغه یو هغه را ته ویل شوی چې دغه د دو طرحه ده او د پلانکي او دا د دوی که سناریو ده دغه قصه ده، نو داسې به په تفصیل ونه ویل شو چې څه حساب.
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاده کړله چې تاسو ویل موټر پکې چلوئ، که د هغه صحنې په اړه راته ووایا، مخکې نه مو موټر چلولی و، که د دغه سیریال دپاره تاسو د موټر چلولو دپاره آمادګي ونیوله، که د هغه صحنې په اړه راته لنډ ووایئ.
د موټر خو باخت تاسو ته وي چې زه خو آلریډي مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلاتو اخته کس نو موټر خو بيخي ما دا چلاوله یو نمز دا وا لیکن شوق دا یو ځان ته یو عربي کنه د عمر یو برخه وی دا شوق می وا که غختل می داسې وشي اما د دوی ته ما ونه وی چې نه د ماده د زړه په پیدم چې دوی زنه دا سټاکي کی دوی زنه به ته باندې کی په دوی پیدم او دوی ته ما دا شنه وی چې نه د ماده د زړه ما وو بشي نظری سایواله نه نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپارل شو سره اصل کېده نو ما خو په مغه اول شارټ کښې ما د موټر د دروازې سره وجنګو دویم ځل داسې په کوڅه کښې او درېیم ځل د یوندو سره مونږ د موټر ټکر کړ تا په دې فلم کښې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کښې لوبوي ذبیح الله امیر تکړه پیلوت و د مونږ د هیواد دا موټر د هغه کس و نو ما هم دغه کوم کور کښې چې شوټنګ و د هغوی دروازه ما ورته غلقه کړې وه او د ذبیح جان د موټر ما ورته ښه سم برابر کړې و نو ما زده نه وم موټر او ډېر په مشکله مونږ د سانې اخېستې
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده او تاسو خو پکې هملته په هماغه صحنو کې مو ژوند کړی ده که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره اورېدونکو سره وغواړئ شریکې کړئ نو مهرباني
اصلا دسته چې صرف دا فلم نه مونږ د هر فلم نه هر تیاتر نه هر پارچې نه مونږ په زرګونو خاطرې لرو اما د ده فلم نه چې کوم بېخي د ما د ذهن نه نوځي یو خو مې دا د موټر ټکرېدل شول چې یوندو تاسو ته مې وي چې دوه درې ورې داسې د ما نه دروازه هم داسې ولګېده د خلکو او موټر هم خراب شو بیا هم یوه ورځ یو هندو سره ټکر وشو نور دا دی فرشته جانه چې ما دا خپله نه باید نظري صاحب ته د خبره کړې خو هغه یې نه راسره مني دا قصه یم دا څلور میاشتې زه د تاسو سره وم وقفې وقفې سه خو چې کله چې د شوټنګ ورځ وله په مونږ باندې سلا تخ خوړلې ده فرشته جانې نو دغه سختې اوسنۍ وله بندنه ما څلور میاشتې د غرمې دپا نه سلا تخ خوړلې مونږ ته سمه ډوډۍ دوی نه ده را کړې دا د ما د ټولو نه هغه خاطره ده چې مونږ په دې سریال دوران کښې هنرمندان او تخنیکران او ټولې سخت سلا تخ خوړلې نور فراخه مونږ دې کړی په کښې
سیمیتا جان د سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی دی شمیر یې تاسو ته معلوم ده که داسې دقیق شمیر یې درته معلوم یا اورېدونکو سره یې شریک کړئ چې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه و چې تاسو پکې کار کړی
فرشته جان د ما خو فلمونه بالکل ما ته یاد دي ټول ما دا نور د تلویزیون کارونه چې دي د سټیج او د نمایشنامو دا بیا بې حسابه دي زیات دي پې د فلمونو د ما اولنی فلم یم دغه الماس سیاه فلم و ورپسې اراده فلم سینمایي فلم و الماس سیاه هم سینمایي فلم و اراده د رادمنش صاحب فلم و غم سینمایي فلم و بیا د کوچو سرگردان د احد جوان صاحب د هغه فلم دایرکټر و سلیمان لایق صاحب د دې د سناریو طرح د سلیمان لایق صاحب و بل ورپسې د عروج فلم و برمکس سره د دغه څو فلمونه و او دوه فلمونه د ملي تلویزیون یو همدغه سریال شو د کونډېزوی او یو هم هغه خلاف د اختطاف د هغه یوسف ریان دغه یو څو فلمونه زه خو ډېر کم وخت په تمثیل نړۍ کښې پاتې شوم هلته چون بیا نظام بدل شو اولادی کارونا بیا غټه وقفه په دې کښې راغله دونه پس خو بیا پرده تصویري کارونه ما نکړ خو راغې سره بیا زه ما دوام ورکړ کار نه وکړل باقي
سیمیتا جان تاسو خپله اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګره خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله او رښتیا تاسو بیا په کوم سیریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ د دې ستونزه په څه کې وه ولې په افغانستان کې ډېری هنرمندان د سینما ستوري ښځینه البته ښځینه د سینما ستوري دې نه بعد چې مشهوره سي او یا هم ټولنې کې وپېژندل سي بیا کار کول ورته ستونزمن دي د دې علت په څه کې ده
فرشته جان د هغه وخت زه شخصا په خپل چې په کوم وخت کې زه په کال کې راغ د مادې امامه کړه، هغه وخت هم چې داسې په ظاهر کې یو ازادي وه، اما به هم در خپل عنانات خپل کوم هغه چې دی بیا د ما خپل فامیل د کوم کورنۍ مې د ما چې در خود دې خبرو خلاف بود، صرف ما مور د ما سره چې ما ډېر په مشکل دومره ډېر یو، هغه ما وکړه چې ما ته اجازه راکړه زه کار وکړم او دغه برخه کې کار وکړم. بیا د اونو پس خو دغه یو دوه کاله څه د پاسه دوه کاله ما کار وکړو، خو بیا ما پس شوي چې نظام بدل شو، نظام چې بدل شو خو بیا جهادیان داخل کنه این وقته، نو هغه ډېره ډېره سختي وه هغه وخت، بیخي درد به زیاته. اول خو په تلویزیون باندې په خپله په شروع کې دغه هر څه بند شول، بیا رادیویی کارونه و خود تلویزیون نه و، بیا در یو فلم ما دوران که کار وکړه چې دغه یو فلم وروج فلم د صدیق برمک چې دایرکتری و دوی په چارو کارو که دغه فلم هغه که چې هم د دوی هغه باندې و، نو نه و کارونه نه و، بیا دغه کورنۍ جګړې پیل شوې، نو هغه دوه درې کاله چې زلته پاتې شومه او بلکې بیا زه تلویزیون نه وویستل شوم، د ما نه خط واخیستل شو، امضا واخیستل شو چې ووایه زه نه غواړم کار وکړم، خیر ستونزې خو وې ټول هر هنرمند ته ځان ځانته ستونزې هغه وخت پیدا شوې، هم زه تر ډېره ما کوشش وکړو پاتې شوم هلته وم، بیا دونه پس مجبور شو حالت دا رقم شل د هیواد چې نور نشوی برداشت کېدلی که نه هر څه مو بایلل پکې. نو زه په خپل کار په خپل زحمت کوم قربانیانې چې مونږ په دې لاره کښې ما ورکړي شخصا زه فخر پرې کوم، راضي هم زه نه، خو لیکن انسان خو یو کنه انسان ډېر کمزور انسان دی، هغه وخت خو د مونږ د برداشت نه بهر وې ده چې بیا زه ژوندۍ را ووتم دغه ځای نه، وروسته خو ډېر شکر دی مونږ ډېر په هر څه کښې په دو شعبو کښې تمثیل او د ثبت او د سټیج پروګرامونه دو کښې ډېره وروسته ترقي وشوه، هغه وخت دغه قصې نه وې، زحمت ډېر و تکلیف ډېر و د هنرمندان دپاره، خو ډېر په مینه کار کېده، ډېر په صداقت کار کېده هغه وخت، دغه یې وجه وه فرشته جانې، دغه سیاسي مسایل او دغه جګړې دغه حساب.
سویتا جان، د رادیو اوریدون کی هم ځینې کسان کتا چیره تانه یا هم تصویر دی ونه پیزنی یا هم تاسو سره آشنایی ونه لري، خو تا غږ ډیری اوریدون کو ته اتمن آشنا د زکه چې تاسو په یو ډیری مشهور رادیو ډرامې کې هم کار کړی ده، په نوی کور نوی ژوند د ډرامې کې هم تاسو کار کړی، که د هغې کرکټر پکړل راته وایي چې په نوی کور نوی ژوند د ډرامه کې مو کوم کرکټر کار کوه.
او په دې ډرامه کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې د هغه نقش و چې دا بدل نه شو، بل څوک یې په ځای را نغلل نه، دا نقش ختم شو، د شکریه چې خپله یو زنګ ځپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته، بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې، بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته، بیا دوباره واده کېږي، یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي، ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه، راکټونو د وجې نه، دغه د ما نقش و تقریبا 28-29 کاله په همدغه ماخستن ټیم کښې په یو ټیم ده نشرېده د دغه راډیو نه، نو هلته هم زه هېوادوالو ډېره ما ته مینه راکړه، ما ته به رسېدل د دوی خطونه دفتر ته، تلفونونه به دوی کول.
سویتا جانې، که د هنر له ډګره راشو اوس د تاسو شخصي ژوند ته، څو ماشومان لرئ اوس؟
درې اولادونه لرم، اولادونه مې شکر بالغ دي، ځوانان دي اوس اولادونه مې دي، یوه مې لور ده، دوه مې زامن دي.
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري که نه؟ یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یو یې مینه لري؟
زما دویم زوی دی، مشر زوی، خو مې نه داسې علاقه نه لري، لور مې داسې څه خاص علاقه نه لري تمثیل سره، زما دویم زوی دی هغه علاقه لري، هغه ګورم کور کښې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاستې ته ګورم، او یا کوم خبره کوم دا څه تمثیل څه ویني یو څه چې کاپي کوي، پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کښې شاید ورته وي کار وکړي، هغه علاقه لري، شوق لري د تمثیل سره هنر سره، او دا یو زوی مې لري، خو لا دې برخې ته تللی نه دی، هغه خپله زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي بیا به نو خپله خوښې ده فیصله وکړي چې زه ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کړو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم.
سویتا جان، څنګه چې پویږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت، طالبان په افغانستان کې حکمان دي، نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګیدل، په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګیدلې دي، په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولای، اجازه هم نه لري. نو د یوې هنرمندې په صفت، د یوې افغانې هنرمندې په صفت، ایتا ژوند وس څنګه ده؟ په کوم وضعیت کې ده؟ له هنر نه لري او د نورو هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او افغانستان نه بیرون دي، اتمان تاسو سره اړیکې لري؟ د افغان هنرمندو په نمائندګۍ، د خزینه هنرمندانو په نمائندګۍ که تاسو راته وایي چې په دغه سي وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي؟
خو فرشته جان، مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګوري نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي، را بدلېږي، صرف په افغانستان کې نه دی، دا اول ځل دی نظام بدلېږي. اما د مونږ دغه بدبختي ده فرشته جان، چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون او داسې یو خبرې پکې راووځي چې د انسان هغه هوش او حواس پکې کار پرېږدي، چې درته نه صرف هنر د ما په هیواد کې باندې فرشته جان زده کړې باندې ډېر زیات خوش می کېږم، زدالت مختص په پای کې وایي فرشته جانه چې نظام بدلېدل دا دادی خبره ده، په نور هېوادونو کې هم نظام بدلېږي. دغو نظام د ملي سرو سره دومره ظلم نه کېږي، دومره په سپکه څوک ورته نه ګوري، دا نظام قایدانو ته مشرانو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، بیرق ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، ښځو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري. زه یو هنرمند یم، یو ممثل یم، دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره لږ د عزت وړ یم، د مینې وړ به یم، اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم. ما په شانت نور هنرمندان سندرغاه ممثل یم، ټول غرق دي، څوک خو چې خارج ته تللي هغه بیل حمادت ته نږدې چې هیواد ته شاوخوا ته دي، دوی ټول باندې ذهن، دوی ذهنونه بیخي نور ختم دي، په دغه فکرونو باندې دغه حالت چې ویني دا د ټول دپاره ځورونکی دی. نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، دفترونه بند دي، دا ټوله دنیا ویني. د مونږ هم مونږ ته ډېرې زیاتې ستونزې دي. زه خپله خو ما تاسو ته ده تاسو د خپرولې په پیل کښې وویل چې د ما خو اوس پیشه هم ده، د بل کار هغه وخت زه ماشوم وم، نه مې شوی کولی، اوس خو د ما ژوند په کښې تېر شو. زه اوس بل که د ما لاس بدلېږي یا ما ته داسې څه ستونزې، اقتصادي ستونزې پیدا کېږي، صحت مې خرابېږي، نو زه خو چېرته کار نشم کولی. او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړه، او دې نه پس هم غواړم چې مور ځای دپاره کار وکړم. زه خو نشم کولی چې زه په بله سینما کښې د بل چا دپاره، د بل هېواد دپاره کار وکړم. مې کولی شم، نه غواړم چې وکړم. نو مونږ دپاره ستونزې شته، ډېرې زیاتې دي، اما خدای مهربانه دی فرشته جانې. بس مونږ ډېر کلونه په دې امید تېر کړل چې د مونږ هېواد به سم شي، او انشاءالله سمېږي. سختی دی، یو بد ورځ ده، خدای به تیر کړي، خدای مهربانه دی. خدای دې په ټولو هېوادوالو، په هر یو افغان خدای پاک ورحمېږي، هره ګناه ولي، خدای دې نور معافي وکړي، خدای دې مونږ وبخښي.
ډېره زیاته مننه سویتا جانې.
سره د هنر چې د نور کوم مشکلات چې دي، د نورو خویندو دپاره، دا ټول خدای رفع کړي.
په همدې هیله سویتا جانې د نن خپرونه همدلته پای ته رسوو. ډېره زیاته مننه چې بلنه مو منله، او په خپرونه کې راسره مو د زړه خواله وکړه.
مننه د تاسو نه، د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاده کړلم، ما سره اړیکه ټینګه کړه. خیر اوسئ، کامیابه اوسئ، مننه.
زما یار نشوی، زما دلدار نشوی، زما یار نشوی زما دلدار نشوی عمر میں تیر شکور ٹول انتظار سرا عمر میں تیر شکور ٹول انتظار سرا زما یار نشوی زما دلدار نشوی زما یار نشوی زما دلدار نشوی عمر میں تیر شکور ٹول انتظار سرا عمر میں تیر شکور ٹول انتظار سرا دنیا ویز پستائے ماں دنیا ویز پستائے ماں پری ودی تر مرگم کم دستات روبائے ماں دستات روبائے ماں پری ودی تر مرگم کم دستات روبائے پری ودی تر مرگم کم دستات روبائے اس میں نگار نشوی دنکھا اقرار نشوی اس میں نگار نشوی دنکھا اقرار نشوی پٹ پٹ گرزے کے واقعے تل